द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې اولنۍ نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلرس او د ماسوتن 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی پیرس کې روان نړیوال کانفرنس په موقع د افغان د سولې په عمل خبرې کړې دي نواز شریف ویلي افغانستان یو برابر او خپلواک هیواد ګڼي د امریکای صدر باراک اوباما پیرس کې د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس کې د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی د موسم خرابونکو کیسونو کمبلو او د نړیوال درجه حرارت زیاتېدو مخه نیولو لپاره خپلې ذمواری پوره کړي
And it was a preview of one possible future, a glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it. Submerged countries, abandoned cities, fields that no longer grow, political disruptions that trigger new conflict.
او امریکا وای د دوی سره د خپل زریو او د ترکینا تر لاسکلی شبي شواهد خای چې 13 هفته د روس ورزبل چبي جهاز د ترکی د هوایي سرحدونو خلاف ورزي کړی و اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او افغانستان مشرانو د فرانس سرخار پیرس کې د افغانستان د سولې ځنډیدلي عمل باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په موقع وزیر اعظم نواز شریف او صدر اشرف غنی ترمنځ ملاقات دواړه ملکونو ترمنځ د یوې میاشتې تعطل ختم کړی دی وزیر اعظم نواز شریف افغان صدر اشرف غنی ته ویلي هیواد یې افغانستان یو برابر او خپلواکه ملک ګڼي افغانستان اکثر ګیله کوي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک مقصدونو لپاره د افغانستان د خپلواکۍ خلاف ورزي کوي پاکستان د غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم افغان صدر ته ویلي په 9 دسمبر به د هارت آف ایشیا په نوم ایشیایي ملکونو غونډه کې اسلام آباد کې هغه ته هرکلی وایي د امریکای صدر باراک اوباما پیرس کې د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس کې د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې د موسم خرابونکو ګیسونو کمولو او د نړیوال درجه حرارت زیاتېدو مخه نیولو لپاره خپلې ذمواری ترسره کړي نوموړي ویلي په کانفرنس کې د دوی پرمختګ اندازه به د دې نه لګولی کېږي چې نړۍ ته د رسیدونکي نقصان څومره مخه نیولی شوي او دوی د موسمي بدلون خرابو اثراتو نه دنیا څومره بچ ساتلې د نړۍ مشران په داسې لازمي ګامونو راضي کېدو باندې کار کوي چې د نړۍ درجه حرارت د 2 ډیګري سیلسیس نه برا زیات نشي امریکا وایي د دوی سره د خپلو زریو او د ترکی نه ترلاسه کړل شوي شواهد دي چې ښایي 13 هفته د ترکی او شام په پوله د روس ورزبل شوي جنگي جهاز د ترکی د هوایي سرحدونو خلاف ورزي کړې وه د امریکای خارجه وزارت ویان دی الیزابت ټروډو د ګل پورس خبریالانو ته ویلي ترکی روسی پایلټانو ته د هوای خلاف ورزو سو ځله خبرداري ورکړو خدای چې دوی ته کوم جواب ور نکړې شو روس په دې خبره کلک کولاړ دی چې جنگي جهاز یې د شام د سرحدونو نه اوخته او نه نو اوخته اخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي هیواد په دې جنگي جهاز را غورځولو باندې معافي نه غواړي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د ګل پورس د چین کرنسی یوان د نړۍ مهمو کرنسو کې شامل کړې IMF ویلي یوان چې په رنمنبی هم مشهور ده ټول نړیوال معیارونه پوره کړي او دا به اوس د دغه نړیوالې ادارې خاص ګروپ کې شامل کړی شي چې پکې امریکایي ډالر د یورپ یورو د جاپان ین او د برتانیې پاوند شامل دي IMF یو سل او اته اتیا غړو هیوادونو ته د قرضو ورکولو لپاره دغه کرنسی د مالیاتي معیار په توګه استعمالوي امریکای د پیرس راګر حمله وروسته د ګل پورس د ویزو استثنا پروګرام سخ کړی دی او د دیر شهبادونو نه امریکای ته راتلونکو مسافرو چیکینګ یا سارنه زیاته کړي څوک چې امریکای ته بغیر د ویزې راتلی شي وایټ هاوس ویلي د ملک د کورنی امنیت ایجنسی د ویزو بغیر الکترانیک نظام برابر کړی دی چې امریکای ته راتلونکو هغه مسافرو معلومات راغون کی چا چې هغه ملکونو ته سفر کړی وي چې امریکای د ترهګرو لپاره محفوظ ځایونه ګرځولي او د امریکای سویلي کوریا او جاپان نمائندگان بروانه هفته د شمالي کوریا جوهري مسلې په سر واشنگټن کې غونډه کوي
د وایس اف امریکا ډیوري ډیو خبرونه مو اوریدل
د پاکستانی چارواکو لخوا جاری شوی بیان
ګران اردوونکو دا د وایس آف امریکا د ریډیو د زمونږه دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیغ په نیغه باندې اورئ او اوسو مهمو ریپورټونو اړخته څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم واوریدل د پاکستان او افغانستان مشرانو د فرانس سرخار پیرس کې د افغانستان د سولې ځنډیدلې عمل باندې په تفصیل سره خبرې اترې کړې دي. پیرس کې دا وخت د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس روان دی چېرته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د یو بل سره ډیر تفصیلي ملاقات کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان صدر ته ویلي دي چې دوی افغانستان یو برابر او خپلواکه ملک ګڼي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو سره منګه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستانی چارواکو لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ودریدلې خبرې په بیا شروع کولو باندې تفصیلي خبرې اترې په پیرس کې کړې دي. په پیرس کې د چاپیریال بدلون په اړه نړیوالې غونډې یو وړخته دواړه ملکونو د مشرانو ترمنځ د تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې موضوع ودریدلو خبرو دا لومړی لیدکاته وو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف افغان صدر اشرف غنی ته ویل چې پاکستان افغانستان یو خپلواک هیواد ګڼي. دا په داسې حال چې افغانستان اکثره دا تورونه لګوي چې پاکستان د دوی خپلواکي د خپل مقصدونو لپاره د خپل لاندې کوي. د پاکستانی حکومت لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې پاکستانی مشر ورته دا هم ویلي چې په افغانستان کې اتحادي حکومت یې په جمهوریت توګه منتخب شوی دی او په دې وخت ملک اختیار په لاس کې لري، صرف هغوی خپل ملګری بلي. د پاکستان اشاره په دې بیان کې هغه تورونو په لوتو واچیږي. د افغانستان واکمن وایي د پاکستان حکومت د افغانستان د طالبانو سره ولاړ دی او غواړي چې د خپل ستراتیژیکي مفادو په غرض یې افغانستان کې واک تراولي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د دې دواړو مشرانو سره ورستو درې کسیز غونډه کې ناسته وکړه. په دې لیدو کتو کې دا خبره معلوم نشوه چې ګنې راتلونکي هفته اسلام آباد کې کېدونکې غونډه کې به د افغانستان صدر برخه اخلي او کنه. د پاکستانی حکومت لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف افغان صدر اشرف غنی ته وویل چې ورته هرکلی به د زړه نه وکړي که چېرې د آسیا د زړه په نوم باندې اسلام آباد کې کېدونکې د دسمبر په 9 نیټه غونډه کې برخه اخستو تراشي. د دغه غونډې کوربتوب به پاکستان او افغانستان په ګډه کوي. د دې غونډې مقصد د سیمه ایز ملکونو څخه مرسته اخستل دي چې څنګه په افغانستان کې دایمي امن راوستل شي. د افغانستان د واکمنو لخوا په پاکستان د هم تورونه لګول کیږي چې پوز یې صرف هغه وسلوال وجنی کوم چې پاکستان ته مشکل پیدا کوي او هغه وسلوالو ته څه وایي چې کوم په افغانستان کې د تشدد پیښو کې ککړ دي. د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو د دواړو ملکونو په مینځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات شو او د پاکستان د حکومت په مرسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. افغان چارواکو ویل چې پاکستان د ملا عمر د مړینې په اړه خبر پټ ساتلی وو او نړۍ ته یې دروغ ویل. د دغې وروستو د افغان طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی ولیدل شو او افغان واکمنو ښکاره بیانونه مخې ته راغله چې د دغه وسلوالو په شا د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې لاس لري. یاد دی وی چې د افغانستان حکومت او امریکا د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو غوښتنه د پاکستان د پوز نه کوي. کوم وسلواله ډله چې د پاکستان په خاوره شتون لري خو پاکستان د پوز لخوا په دې لړ کې کومې ښکاره لاسته راوړنې میډیا ته نه دي ښودل شوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د میاں نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی د سولې او امن لپاره د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل که ضرورت پیښ شو نو برتانیا هم په دغه لړ کې خپل رول لوبولو ته تیار ده.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو د پیرس د موسمی بدون په سر نړیوال کانفرنس اړخ ته چرته چې د نړۍ غټ غټ مشران راغونډ شوي دي چې څنګه په نړۍ کې کم موسمی بدلونونه راځي او د هغې له وجې په نړۍ باندې ډیر بد اثرات غورځېږي د دې څنګه مخنیوی وکړی شي. په دې کې تر ټولو غټه چې کومه مسله ده هغه د کاربن ډای اکسایډ ده او دا د زیاتو ترقی یافته ملکونو او اوسی ترقی کوونکي کم هیوادونه دي د هغوی لخوا جوړه شوې ده. څوک چې خپل صنعت مخ په وړاندې بوتل واړي او هم د هغې له وجې ماحول خرابونکي ګیسونه زیات خارجیږي او هم د دې له وجې د نړۍ درجه حرارت په برخیږي چې د هغې له وجې یو شمېر تغیرات په ماحول کې راځي. د امریکې صدر براک اوباما د نړۍ په مشرانو باندې په دغه کانفرنس کې غږ کړی دی چې د موسم خرابونکو ګیسونو کمولو او د نړیوال درجه حرارت زیاتېدو مخه نیولو لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي. رپورټ پی تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د دې موقع نه فایده واخلي او د فیرس غونډه چې د ملګرو ملتونو لخوا را بلل شوې دا به د کائنات د محفوظولو او د ماحولیاتو د بدلون په ودرولو ناب کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې په غونډه کې د برخه اخیستونکو ملکونو مشران د تودوخې سیوا کېدلو باندې قابو راوستو او د ګندګي سونو د اخراج راکمولو په ضرورت باندې په خپل فکر شریکولو ناسته وکړه. د امریکا او د ځینې نورو ملکونو لخوا په دې اړه د اخیستل شوو ګامونو هم په لوته اشاره وکړه.
And it was a preview of one possible future. A glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it.
دا د آینده په اړه یو کتنه وه. دا زمونږ د نسلونو د تقدیر یو خلاصه وه. کچری د ماحولیاتو دا بدلون زمونږ د هڅو نه په تیزی سره وړاندې لاړ نو ملکونه به د اوبو لاندې راشي، خارونه به شړ شي، پټي به پسلونه راخیجول پریږ دي، سیاسي اړی ګړی به پیدا شي، نور جګړې به جوړې شي او تر دې چې اکثره خلک به د خپل وطنونو نه بهر په نورو ملکونو کې د سر د پټولو ځای نه لټوي. دغه راتلونکې یو هم د لوی اقتصادونو نشي کېدی او نه د ځینې نورو کمزورو ملکونو خلک خپل راتلونکې داسې غواړي. دغه راتلونکې په داسې حال زمونږ سمېدی شي چې مونږ په دې وخت په دې ځای کې یو ځای د دې لپاره راپورته شو. دوی ویل زمونږ د پیرس د غونډې مقصد دا دی چې دا هسې دایمي د انساني چاپیریال لپاره پر ځای وساتل شي. صدر باراک اوباما زیاته کړه کله ودرول کله نه ودرول دغه پالیسي نه ده پکار. پکار ده چې د کاربن ګیس اخراج د راکمولو هدف پر ځای دوامداره وساتل شي. هغه د نړیوالو مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په داسې یو نظام موافقه وکړي کوم چې شفاف وي او خپل ژمنو ته عملي جامه اچولو کې پوره اعتماد وي. صدر باراک اوباما په دې هم رڼا واچوله چې طریقې فزیر ملکونو ته د صفا انرژي ترلاسه کولو لپاره ذرایع برابر کړي شي. د خپل وینا په پای کې هغلی اوباما وویل راپاسي چې په دې کار وکړو. د نړۍ مشران په دې غونډه کې په دې کار کوي چې د نړیوالې تودوخې کچه تر 2 سانتي ګریډ پورې راکمه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون وویل چې په غونډه کې د متفقه اهداف ټاکل شي او بیا دې د نړۍ مشران د دې واک ولري چې دغه اهداف د راتلونکو نسلونو په خاطر تر لاسه کولو لپاره خپل هڅې په دوام وساتي. دوی ویل تاسو ټول نن دلته یې چې د خپل راتلونکي لپاره لیکل وکړي، د یو داسې راتلونکي لپاره چې د خوشحالۍ، د امنیت او د تمامو د وقار پکې ضمانت وي. فرانس صدر فرانسوا اولاند د ګیسونو په اخراج قابو راوستلو لپاره د فیصله کېدونکې ایجنډې په عملي کولو او غریب ملکونو ته په دغه لړ کې مالی کومک ورکولو په لار کې د مشکلاتو خبرداري ورکړه. دوی ویل چې د دسمبر 11 نیټې پورې کېدونکې دې غونډې په وروستۍ برخه کې په مختلفو فیصلو کولو کې یو شمېر خنډان راپورته کېدای شي. د غونډې شروع کېدونه وړاندې د امریکا صدر باراک اوباما د چین صدر ژی جی فینګ سره د خبرو اترو وروسته ویل چې دواړه ملکونه د ستونزې ته په یوه نظر ګوري او په دې یو لوزنامه کول غواړي چې د کاربن ګیسونو په اخراج کې کمی راوستل شي. د امریکا لخوا هدف ټاکل شوی دی چې د کال 2015 پورې به 28% د کاربن ګیس اخراج کې کمی راولي او چین بیا دغه هدف تر کال 2030 پورې د ترلاسه کولو ژمنې کړي. صدر باراک اوباما د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم په دې موضوع باندې ناسته وکړه.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی امریکا وای چې د دوی سره د خپل زریو او د ترکی نه تر لاسه کړی شبي شواهد ښایي چې تیره هفته د ترکی او شام په پوله د روس کور زبل شبي جنگي جهاز د ترکی د هوای سرحدونو خلاف ورزي کړې و. اخواته د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو یو ځل بیا ویلي هیواد به د جنگي جهاز د راغورځولو په پیښه باندې معافي نه غواړي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته منګه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي هیواد به تیره اونۍ د یو روسي جنگي جهاز راغورځولو په پیښه د روس نه معافي یا بخښنه نه غواړي. ښاغلي داوودوغلو دغه خبرې په برسلز کې د ناټو د مشر سره د ملاقات وروسته د خبريالانو سره کړې دي.
I can say that the protection of our airspace, land border is not only a right but a duty for my government. And no Turkish prime minister or president or authority.
د ترکیه وزیر اعظم وای چې زه دا غنم چې د خپل خاورې او هوایي سرحدونو حفاظت کول ایوازې زمونږ حق نه دی، دا زماده حکومت ذمہواری هم ده. په دغه پیښه نه د ترکیه وزیر اعظم، نه صدر او نه یو بل چارواکی د روس نه بخنه غواړي، ځکه چې مونږ خپل ذمہواری تر سره کوو. د ترکیه د سرحدونو او هوایي سرحدونو حفاظت زمونږ قومي فرض دی او زمونږ پوز هم دغه ذمہواری تر سره کړی ده. خو د ترکیه وزیر اعظم په خپلو خبرو کې دا هم زیاته کړه چې روس دې په ترکی لګیدلې اقتصادي بندیزونو بیا نظر واچي، کم چې صدر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ اعلان کړي. د دغه بندیزونو تر مخه روس ته د ترکی سامانونو لیږل بند شوي، د ترکی کارکونکو کار هم مدرول شوی او د هغه ترکی کمپنو کار هم اغیزمن شوی کم چې په روس کې کار کوي. هم نن د ګل په ورځ روس اعلان کړی چې د ترکی نه روس ته راتلونکي ځنو تازه میوه او سبزیان به را روانو سو اونۍ پورې بندیز وي. د روس د حکومت یو ویان دا هم ویلي دي چې د روس صدر به په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون په اړه روانې غونډې په ترڅ کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره ملاقات نه کوي. د ترکی صدر د جمعې په ورځ ویلي او هغه هیله لري چې د روس صدر سره به نیخ په نیغه په پیرس کې وویني. په پیرس کې روانې دغه غونډې په ترڅ کې نن بیا د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین نیخ په نیغه ملاقات کړی. امریکایي صدر په دغه ملاقات کې د صدر پوتین سره د ترکی لخوا وشتل شوي جهاز باندې خفقان هم خودلې. امریکایي صدر د روس په صدر غږ کړی چې د ترکی سره دې په دغه معامله پیدا شوی فشار کم کړي. دواړه مشرانو نن د 1.5 منټو پورې دغه ملاقات کې په شام کې د روانې جګړې په حل هم خبرې اترې کړې دي او واشنگټن او ماسکو په دې راضي شوي چې د شام د 4.5 کالو راسې روانې خانه جنگي سیاسي لار راوباسي. د سپینې ماڼۍ تر مخه دواړه مشرانو د شام په سر په ویانا کې روانو خبرو اترو په کامیابی هم غور کړی دی. په ویانا کې روانو د خبرو اترو کې په شام کې د جنگبندۍ او د یو سیاسي حل لپاره کوششونه روان دي. خو دواړه مشران بیا د صدر اسد په راتلونکي اختلاف لري. امریکا او ائتلافیان ګڼي د شام په راتلونکي کې د صدر اسد هیڅ زه نشته، ولی روس د صدر اسد حمایت کوي او وایي چې د شام د راتلونکي فیصله به د شام اولس کوي. هم نن بیا د سپینې ماڼۍ ویان دی میرمن الیزابت په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي امریکا سره داسې ثبوتونه شته چې ګڼې تیره اونۍ د ترکی لخوا راګزار شوي روسی جهاز د ترکی د سرحدونو خلاف ورزي کړې وه. میرمن الیزابت ویلي موږ سره داسې ثبوتونه شته چې ترکی د روس پایلټانو ته سو وارې خبرداری ورکړی، خو دغه پایلټانو د دغه څه جواب نه ورکړي. هم په پیرس کې بیا د روس صدر یو خبری کانفرنس ته ویلي دوی سره داسې معلومات شته چې ترکیه د روس جهاز وشتو مقصد د اسلامیک سټیټ تون راوګون نه اغستل شوی د تیلو سپلای پټ ساتل وو.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. په برتانیا کې پارلماني غړي په دې باندې تقسیم دي چې آیا قام د امریکې په مشرۍ کې د داعش خلاف په شام کې په هوایي عملیاتو کې شامل شي او کنه. د برتانیې پارلماني غړي تمه ده چې روانه هفته په دغه مسله باندې ووټ واچوي. اخواته په یورپي اتحادي ملکونو کې د داعش تندربا ډلې پر ضد د زیات پوځي ګام پورته کولو لپاره مرسته نوره هم په زیاتېدو ده. په دې حق باندې د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصات تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په شام او عراق کې د داعش پر ضد نورو زیاتو پوځي ګامونو لپاره د یورپي اتحاد په هیوادونو کې مرسته مخ په زیاته ده او سروي ښایي چې د سختو مرستو په ملاتړ کې زیاتوالی په پیرس کې په نږدو کې شوي بریدونو وروسته راغلی. د برتانیې سروي کوونکي یوګوف تر مخه د یورپ ولس په دې خبره ډیر زیات زور راوړي او ډیر کم خلک وایي چې هیواد یې د داعش یا دولت اسلامي پر ضد هغه ټول ګامونه پورته کوي کم چې په وس کې دي. په برتانیا کې موجود یوګوف وایي چې برتانیا کې یو کم 80% خلک په شام او عراق کې د دولت اسلامي پر ضد هوایي بمباره مرسته کوي. وایس اپ امریکا درې سوا برتانی وګړو سروې کړي او دغه سروې تر مخه 40% خلک وایي چې په شام کې د داعش په هوایي بمباره سره په هدف کول د دوی د هیواد په مفادو کې دي. 80% خلکو ویلي چې دغه بمباري د هیواد په ګټه نه ده. ولې باقي پاتې 40% خلکو څه نه دی ویلي. د برتانیې نږدې ټول خلک وایي چې داعش د دوی هیواد لپاره یو وستر دړکدا چې پکې نیمو خلکو دا هم ویلي چې داعش ته د ماتې ورکول لپاره خلاره پوزي عملیات دي. په پینزو کې دوه هغه کسان چا چې ویلي چې د دولت اسلامي وسلوالو پر ضد په شام کې هوایي بمباري د برتانیې په مفادو کې نه ده، دا هم ویلي دي چې داعش ته یوازې د پوز د لارې ماتې ورکړ کې دي شي. سیمسن هارد څوک چې په مانچستر کې یو طالب علم دی وایي چې نوموړی فکرمند دی چې یو پوزي تګلاره د برتانیې او د دوی اتحادیانو لپاره الټه نتیجې روړی شي.
We have to think about what actually will us
دی وای چې موږ له پدې خبره فکر کول پکار دي چې په شام باندې زموږ بمباری باروان حالات سمره بدل کړي. زما په خیال په دې کې بس زیات بدلون را نشي. زما په فکر دا د داعش خلاف د طاقت یو بیان دی، خو دا یقینا کار نه کوي. نو دا د اوسنۍ خطرې نه زیاته غټه خطره جوړې دي شي. اخوا په برمنګم کې یو سرکاري نوکر انټونی پیټریک په دې حقلا صدا سي ویلي دی وای چې زه نه غواړم چې زما هیواد په بل کوم هیواد بمباري وکړي، خو تاسو هغه خلکو سره جوړ جاړې نشئ کولی څوک چې په خپله خوخه ځانونه لوزوي. د هغوی ایجنډا څه داسې نه ده چې ورسره تاسو په سیاسي توګه یا د خبرو اترو په میز باندې متفق کېدی شي. نو دغه وجه ده چې ځینې حالاتو کې به تاسو له د اور سره د اور د لارې جنگ کول وي. د تیر کال راسي برتانیا په عراق کې د داعش په هدفونو باندې هوایي بمباري کوي، خو دغه ډلې مرکز په شام کې دی. په نږدو کې په پیرس کې د بریدونو په اړه وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیرونه پارلماني غړو ته وویل چې د برتانیې لخوا خپل هوایي بمباري شام ته غزول د نړۍ په مفادو کې ده. دی وای چې دغه برید چې په پیرس کې شوی په لندن کې هم کېدل شو. موږ لبا دا حقیقت منل پکار وی چې زموږ د فرانس او امریکا سره یو نږدې ملګرتیا ده او موږ څنګه په ګډه باندې خپل نړۍ محفوظه کولی شو. اخوا جان بیو څوک چې د لندن په کینګز کالج کې یو مشر تحقیق کوونکی دی وای چې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمباره کې زیاتوالی هغوی ته ډیر زیات زیان اړولی شي، خو په مکمل توګه ورته ماتې نشي ورکولی. هغلی بیو وای چې د ځمکني اسکرو بغیر داعش ته ماتې ورکول به ډیر زیات ګران وي. برتانیا او د دوی غربي اتحادیان د ځمکني اسکرو لیګلو څخه ډډه کوي.
او استاد ستو بلند کو د واشنگتن اداریا
په پیرس، مالی، نایجیریا او په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه یا د آی ایس آی ایل د خونړو حملو په رڼا کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په غرض د امریکې او د امریکې د اتحادیانو پوخ عزم نور مضبوط شوی دی. د آی ایس آی ایل د مخې نیو په غرض د جوړ عالمی اتحاد د پاره خصوصي صدارتي استاذی بریټ میکګورک تیر ورځو کې اخبارواله ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې موږ په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مرای خپکو کولو عمل شروع کړی دی او په دې لړ کې عالمی نیټورک به هم دانه وانه کو. ډیر خارجي جنگیالي دولت اسلامیه سره د شاملېدو په غرض شام او عراق ته په دې غرض خلاص دي چې هغوی د کال 2014 په اوړي کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د اعلان نه متاثر شوي دي. دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په مقصدونو کې یو بنیادي مقصد دوی د نیولو علاقونه محروم کول دي. د امریکې په مشرۍ کې د ISIL خلاف جوړ فوزی اتحاد شام او عراق کې د ترهګرو په هدفونو خپل حملو له زور ورکړی دی. د امریکې جنگي هوایي جازونه اوس د ISIL د مشرانو او د تیلو د کویانو نه علاوه د دولت اسلامیه د تیلو نه ډک ټرکونه هم په نښه کوي. خاغلی میک ګورک نور ویلی دی چې په زمینی جنگ کې امریکا د دولت اسلامیه خلاف مقامی فوزونو سره ملګرتیا کوي. دا کار ډیر سودمن ثابت شوی دی ځکه چې د شام الحول خاریا او سویل کې نورې سیمې د دولت اسلامیه نه نیولې شوې دي. په عراق کې د سنجار خار د دولت اسلامیه نه بیرته قبضه کولو کې د کوردو پیشمرګ فوزونو ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د سنجار بیا نیول خصوصي اهمیت لري ځکه چې د دې په نیوو د رقا او موصل ترمنځ او سلویختمو نیمې جرنیلي لار پرې کړې شوې ده. خاغلی میک ګرک نور ویلی دی مونږ دولت اسلامیه په رقه کې یوازې کول او بیا په فشار زیاتول غواړو. دین علاوه د امریکای خصوصي فوزونه د وړاندې نه په عراق کې دي او اوس شام ته هم د مقامی فوزونو د امداد لپاره لیږلې شوې دي. د دولت اسلامیه عالمی تنظیمی اډانی لا د ماتي ورکول په غرض اتحاد کې شامل هر ملک لخپل کردار ادا کول پکار دي. دولت اسلامیه کې د خارجي جنگیالو د شاملېدو د لارې بندولو د پاره د سلويختو نزياتو ملکونو نوي قوانين منزور کړی دي. سلورو دیر شو ملکونو خارجي جنگیالي یا خونی ولیدي یا د دوی زینه او تنظیمی اډانی ورانی کړی دي. خصوصی صدارتی استاذی میک ګورک د خپل تقریر په اخیر کې ویلی دی چې مونږ د دې تنظیم د تباکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګرانو اردوونکو، خبرونه تاسو واوریدل د نیمې ګنټې او د دې وروسته به د سحر په خیر پروګرام شروع کیږي. د دوو ګنټو پورې به تاسو سره خبرې اترې کوي زموږ همکاران فیرزاده او کلثوم کاکړ. د هغې د خوندورو خبرونه فند او مزه واخلي او په پروګرام کې هغې سره نیخ پنیغه باندې برخه هم اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیرې ده 001-202-205-04 او 03. زموږ سره پروڈیوسر وو اشفاق مومن او انجینئر وو جیمی. ټیکنیکل سایټ ای زمونږ سره مرسته کولی. د دوو غنټو د پروګرام وروسته به بیا هم د نیمې غنټې خبرونه وي. اوریدل یې مه هیروئ. د ورځې مهم خبرونه، تازه خبرونه به تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کړو. موږ سره اوسئ.